السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د زمري اسد درویشتمه د اگست میاشتې 14مه. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري په افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیونو او 3 لکه کسانو ته بشري مرستې رسولې دي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته رسول سوي دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې څه باندې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنایعو د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په سفر بوخت دی. باختر دولتي خبری اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکوي چې دغه پلاوی پرون شنبه مسکو ته روان سو. په بیان کې راغلي چې د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تېر یوه کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې په دې موده کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلي، ګڼې ښځې له کارونو شړل سوي او د وزګارتیا اندازه په دې هېواد کې زیاته سوې ده. د شیطان آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي سوی و د مصنوعي ساه اخیستو دستګاه لیرې کړی سوی او کولی سي چې خبرې وکړي. د هغه یوه همکار پرون دا خبر تایید کړ، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې په ورځ په نیویارک کې د یوه کس لخوا د چړې په ذریعه حمله وسوه. حمله کوونکي پر خپل جرم اعتراف نه دی کړی، خو څارنوالانو ویلي چې دا له مخکې پلان سوی جرم و. یوه قاضي په توقیف کې د هادي مطار په نوم د تورن کس د ساتلو حکم ورکړ. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي وایي د اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسی سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر زلینسکي تېره شپه په یوه ویډیوي وینا کې ویلي، هر روسی سرتیری که پر دې اټومي بټۍ ډزې وکړي یا هم له دې بټۍ د سپر په توګه کار واخلي، باید پوه سي چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه سي. د دې ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي. په زرګونو نور افغانان لا هم په افغانستان کې بهر ته د انتقالېدو په تمه دي.
اوس نو له ویرې هیڅ له کوره نسم وتلی، حیران دی ته چې بالاخره به ژوند څنګه کېږي او څه وکړي.
کابل کې مش د سجاد علي په نوم د یو پاکستانی معاصل کورنۍ وایي چې نوموړی له یوې اونۍ راهیسې لا درکه سوی. د تېرې وکل په جریان کې په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالستانو وضعیت ته په یو مفصل راپور کې کتنه کوو.
کم 2,000 رسنیز کارکوونکونه 10,000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی.
په بهرنیو راپورونو کې د اوکراین ولسمشر وایي هر هغه روسی پوځي به په نشه سي چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي. د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونه درا پورونو برخه ته. د بریتانیا د کورونی چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي او تمه ده چې 15,000 نور هم ولېږدوي. د بریتانیا د کورونی چارو وزیر چې په یوه آنلاین ویډیو کې د عملیاتو د لومړۍ کلیزې په مناسبت خبره سوې، ویاړ څرګند کړی او ویلي دي چې دوی به د هغو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له ظلم او ستم څخه تښتېدلي دي. د بدسل کې دا چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر افغان همکاران چې لا هم په افغانستان کې دی وایي چې له ګواښونو او بیرې ډک ژوند تیروي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ناټو غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د بریټانوي ځواکونو له افغان همکارانو دی. دغه کس چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د او 2 نورو افغان همکارانو یې شاوخوا 6 کاله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نورو بهرنیو ځواکونو په ګډون بریټانوي ځواکونو سره په امنیتي او د ژباړې په برخه کې کار کړی دی. وایي لا هم په افغانستان کې دی او له تیر یو کال راهیسې سي هر ورځ په ویرا او غوښونو کې ژوند تیریږي. دا کس وایي تر دې دمه یې زیاتې هڅې کړي چې بهرني همکاران یې له افغانستان څخه وباسي، خو لا یې کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زه ټول هغه اسناد لرم چې په دومره موده کې له بهرنیو ځواکونو سره مې کار کړی، دا سرټیفیکیټ هم لرم چې جنرال میلر راته کړی. اوس نو له ویرې هیڅ له کوره نه سم وتلی. حیران دې ته یم چې بالاخره به ژوند څنګه کیږي او څه وکړم.
وړاندې طالب چارواکو په خپلو بېلابېلو څرګندونو کې ویلي چې د خپل مشرتابه دا فرمان پلي کېدو ته ژمن دي او څوک دې له هېواده وتلو ته زړه نه ښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما بیا ویلي د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د اګست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې یوازې د پخواني حکومت لږ تر لږه 168 چارواکي وزلي او په دې کار سره یې هغه عفو په دوامداره توګه نه ده عملي کړی چې دوی اعلان کړی و، خو طالبانو هغه مهال د راپور هم رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پټیل په یوه آنلاین ویډیو کې چې د پیټینګ عملیاتو د لومړۍ کلیزې په مناسبت خبره شوې، ویلي دي چې دوی به د خپلو افغان همکارانو ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي برېټانیا په هغه څه چې د افغانستان خلکو د ملاتړ لپاره یې ترسره کړي ډېر ویاړي. دا په بشپړ ډول له انسانیت سره زموږ ژمنتیا او له ظلم او ستم څخه تښتېدلو خلکو لپاره لازمه کړنه ده. موږ د افغانستان له خلکو سره د باور اړیکه لرو چې زموږ تر څنګ ولاړ دي او موږ به هم ورسره ولاړ اوسو. اغلی پټیل ویلي چې له افغانستان څخه د دوی په پیټینګ عملیاتو کې په مستقیم ډول د 1000 افغانانو انتقال شمیر ثبت دی چې 15000 یې په مستقیم ډول د پیټینګ عملیاتو له لارې ویستل شوي او 15000 نور به وروسته برېټانیا ته انتقال سي. د تیر 2021 کال د اګست پر 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان د ګڼو امریکایي او اروپایي هیوادونو په ګډون برېټانیا ته هم انتقال شوي، خو لا هم دا بهیر روان دی او له افغانستان څخه هغه کسان وخت نا وخت بېلابېلو ودونو ته انتقالیږي چې د خپلو پخوانیو دندو او فعالیتونو له امله د طالبانو له لوري د ویرې او ګواښ احساس کوي.
پر همدې مسأله مې د سیاسي مسایلو له شنونکي توریالي زید مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ولې لا هم ګڼ کسان چې په افغانستان کې له بېلابېلو ادارو سره کار کړی له افغانستانه په وتلو نه دي بریالي شوي.
د زمونږ هیواد پردیو یرغلګرو هیوادو د ښکار ډګر وګرځدلو د دوی د سیاسي ګټو لپاره. کله چې امریکایانو په دوامې نړیوالې جګړې کې په آلمان اروپا باندې دلته برید وکړلو، د هغه نه وروسته څه بشري نیروی چې وز ځان سره یوړ امریکا ته، او بلې خوا داسې ډله یې په افغانستان کې حاکمه کړله چې هغه د رڼایي او پرمختګ دښمنان دي. پرون هم یو د انګلیسي کورس وتړلو او دغه بشري نیروج دوی د افغانستان او باسي رویله خو د یوې خانه خو هماغه خلک چې غواړي بیرته د افغانستان اوزي هغه حق لري، ول د ژوندانه حق لري، د ژوند په خطر کې ده. لبل خانه د طالبانو دوام په افغانستان کې په دې شکل سره دا یو بشري جنایت ده چې نړیوالو له خانه په دې هیواد باندې ټپل شوی ده.
بل اجازه سب د طالبانو د واک د کال لا پوره کېدو وروسته هر لوري ملامتي پر بل لوري اچوي، افغان لوري بهرنۍ لوري ملامتوي، بهرنۍ لوري بیا ملامتي پر افغان لوري ور اچوي. څه فکر کوي چې اصلي ستونزه په چا کې و؟
اصلي ستونزه خو دلته ده چې امریکایان په هیڅ صورت سره نه غواړي چې په دې سیمه کې چین او روسیا واک ولري، او په هیڅ صورت هم نه غواړي چې طالبان د چین له د اثر لاندې راشي. دلته لوی بهرنی سیاسي لوبي جریان لري. مقصد د فرانسې، انګلیس او امریکا په دې سیمه کې دا ده چې دوی په هیڅ صورت سره نه غواړي چې هند ته کوم ضرر ورسیږي. دا د دې لپاره چې هند په دې سیمه کې پس له روس له روسیې او د چین څخه دریم قوت ده په دې سیمه کې. کچیرته هند وغواړي د چین سره یو ځای شي، دا به فرانسې، اروپا ته او انګلیس او امریکا ته لویه ستونزه په دې سیمه کې جوړ کړي. ولی بیا نو هغه وخت کې چې هند د چین خواته لاړو، بیا نو نړیوالو هیوادو ته پاکستان ارزښمن نه ده، نه امریکې ته، نه هیڅ هیواد ارزښمن نه ده. هغه مجبور دی چې هند په غېږ کې ونیسي، اونو پاکستان د تزی خواته ځي. او پاکستان واقعا د تویم چې زه نه پوهېږم څومره وخت به دوام کې خپل قبر ځان ته په خپله پاسلی ده.
سبا هغه ورځ ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره کېږي. څه فکر کوئ چې په دې وکال کې افغانستان څه ترلاسه کړل او څه یې له لاسه ورکړل؟
هېڅ څه ترلاسه کړي نه دي. تاسو کوم داسې یو مثال خو لکه پخواني جنگي جنایتکارانو چې اوس ټول لاړ دي، خو ټول د مجاهدینو رهبرانو د طالبانو رهبران دا رسما د سی ای غړي دي. ولی اوس دغه مغه پرونی جنگی جنایتکاران په بهرنی هوادو کې ژوند کوي، دار و مدار و شیرازه د هواد ځان سره یوړل، ولی دوی نشي کولی چې هغه د عدلي او قضایي تعقیب لاندې دي انټرپول پولیسو په وسیله ونیسي او جنگي محکمې ته وسپاري. په افغانستان کې یوازینی شی چې د خاور لاندې شوی ده هغه عدالت ده. په دې سیمه کې قاتل او مظلوم دواړه په یو سطح برخورد بسره کیږي. طالب پرته له وژلو پرته له دینه متاسف په دې چې ولی د طالب په نامه پښتون بدنامه شو. طالب پښتون نه ده، طالب 40 کاله په حقانی مدرسې کې په پاکستان کې روزل شوی. د دې مصارف چا ورکول؟ د خو ټول د همدغه غربي هیوادونه دلته د دوی مصارف ورکوي. مونږ د غربي هیوادو د نړیوالو هیوادو د سیمو او ګاونډي هیوادو د سیاسي ګټو او جیو ستراتیژي ګټو قرباني شو، هم مو هیواد وران شو، هم مو ولس تباه شو.
د سیاسي مسایلو شنونکي توریالای ځاځای وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
کابل کې یو پاکستانی مواصل لا درک سوی دی، دا هم په ډیره تفصیل.
په کابل کې د لادرکه سوی پاکستانی محصل سجاد علی تر اشرف علی دی، نوموړی د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکی او په کابل کې د سپین غر د لوړو زده کړو مؤسسې د لسم سمستر محصل و. تر اشرف علی ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د اگست لو مینې چې را په دې خوا ورک سوای دی. اشرف علی وایي هغه لومړی د قرغیزستان پلازمینه بشکیک کې په طب برخه کې زده کړې کولې، خو کله چې د کرونا ویروس له امله په هانتون کې قرنطین وځه سه د اقتصادي ستونزو له امله یې نور ونه سوکړای چې په شخصي لګښت هلته ووسیږي. اشرف علی وایي وراره یې سجاد علی د ځینو ملګرو په مرسته یې کابل کې سپین غر په هانتون کې نوملیکنه وکړه او د خپلو قانوني اسنادو په درلودلو سره یې په کابل کې زده کړې کولې. د اشرف علی په خبره دوی سجاد علی کابل ته یوازې د لوړو زده کړو د وروستیو دوو پاتې کلونو دورې د بشپړېدو لپاره استولای و. سپین غر د لوړو زده کړو مؤسسه په ټول افغانستان کې دوه څانګې لري او بله یې د کابل ښار په اتمې حوزې اړوند کارتیناو رحمان مینا سیمه کې ده. په دې پوهنتون کې درې برخې معالجوي طب، ستوماتولوژي او طبي ټکنالوژي پکې تدریس کیږي. اشرف علی ازادي راډیو ته د سجاد علی د ملګرو د برېښنایي پیغامونو تصویرونه هم راستولي چې پکې د هغه ملګرو ورته ویلي سجاد علی د طالبانو د استخباراتو ځواکونو له لوري وړل شوی او اوس د کابل ګلبهار سنټر سره نږدې د طالبانو د استخباراتو یو ریاست کې بندي دی. هڅه مو کړه د خیبر پښتونخوا د دغه محصل په اړه د طالبانو د استخباراتو د ریاست معلومات ولرو، خو ویاندې خلیل همراز ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې تاسو یې بشپړ معلومات راولېږئ، پوښتنه به یې وکړو چې آیا رښتیا هم د جی ډی آی ځواکونو نیولای او کنه. په کابل کې د پاکستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د سجاد علي ځای نه دی موندلی، خو له افغان چارواکو سره د موضوع تعقیبوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، موږ له افغان چارواکو سره اړیکه نیولې ده، د هغه د ځای موندلو هڅه کوو، تر دې دمه نه یو توانېدلی چې هغه ومومو، موږ به د موضوع له افغان چارواکو سره تعقیبوو. موږ همداراز هڅه وکړه د سپین غر لوړو زده کړو مؤسسې د کابل څانګې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. په دې پوهنتون کې یو شمېر نور پاکستانی محصلین هم زده کړې کوي چې د پاکستانی محصلینو د اتحادیې د مشرانو په خبره شمېر یې شاوخوا 1500 کسان دي، خو د دغو پاکستاني محصلینو یو استازي چې وی نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته تایید کړل چې سجاد علي طالبانو بندي کړی. په خبره یې د بندي کېدو لامل یې لا معلوم نه دی. په کابل کې د دغه پاکستانی محصل د لادرکه کېدو خبر وروسته د هغې خبرې کې چې تیرونۍ طالبانو د انس ملک په نوم یو پاکستانی خبریال چې له کابل څخه یې ویون خبري شبکې ته راپور ورکوه نیولی و، چې ورځ وروسته بیرته خوسي سه.
سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره کیږي. دې تحول په افغانستان کې ډېر شیان بدل کړل چې یو هم د افغانستان د ښځو او نجونو د پوهنې ډګر دی. له ځینو نجونو زده کوونکو سره مو خبرې کړي.
له ښوونځي لیرې پر ما څه تیر شول؟
د ازادي راډیو دا ټولګه د هغو نجونو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومې پاتې شوې.
معلوم بوراده علي لسه کی زدل کو بلسم شرکین کی لساس خو می دای چ شورات په کور کی ناسی دستنی کارونه کو ډیر خوشین ډیر خوبت یو مج نو وای چ مج د سوشونځی نور رخلاص کی مج په خوشونځی ته کلو مج ډیر خوشاله و ډیر بښه واس په نکلو د خپل سمپیان سره به مشه درسونه ویله نو وس شاینه سپ په کور کی ناسی ډیر خوشین یو د سر درد دی الوی دل د سر چخنه را دی دل د فزانو نه پویجو ری پکر وسوچ خو چې دا به څنګه سی مکتب ولن خلاص سبب خلاص یو دا به څنګه سی خو اسلامي مارت وی و چې مشنځی خلاص و خو درو وس پوری خلاص نه دی بندي زما امید نه زما مرونه دا و چې به انجینر سم یا به مادیه سم وما دغه ادب پر ځان سوالي خو ونه رسیدل دا ډیر هرمانونه په زړه پاتې دوه هرمانونه یو زړه باندې وړه دوه خبرې ما د کلیوالو پر ځان ولې چې موږ وکړل شونځي ته کلو کلیوالو کورواله او کلیوالو دا شاخه به ټول داسې خبرې راپسې کوله نو موږ به کلو نه مو پرې شېدلې دا شونځي ته به موږ کلو دا دې خبرې او تکلیفونه پر ځان ولې خپل تعلیم مو کول خپل تعلیم مو کول چې موږ مدر مصرف پر ځان ورسول تعلیم پر ځان ورسول وایسته شونځي باندې اوس داسې احساس کوم چې ډیر په تکلیف حسات زمش په کور کې ژوند او ژوندګي کوو چې هیڅ نه تیریږ نه ورځ او نشپره باندې تیریږي په داسې حالت کې ژوند او ژوندګي کوو نو موږ غواړو چې موږ خپل شونځي ته دغه سپشه ولارس په شی جاب کې ولارس سو په موږ په خوا په شی جاب کې نو چې وسم په دغه شی جاب کې ولارس خپل شونځي ته خپل ارمانونه نه پرم
د اوکرين ولسمشر وی هر هغه روسی پوځي به په نشه سي چې د زاپوريجيا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي یا دغه تاسیساتو د ډزو لپاره د ډال په توګه کار اخلي دا هم په ډیر جزئیات
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وی اوکرين ځواکونه به هر هغه روسی سرتیری په نخ کړی چې د زاپوريجيا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي د دې تاسیساتو چې د روسي په کنټرول کې د پښاو خوا کې د ورستیو پیښو ملامتي ښکېلې خواوې پر یو بل اچوي زيلنسکي تېره شپه ناوخته په یو ویډیو وینا کې وویل هر هغه روسی سرتیری به چې پر دې اټومي تاسیساتو برید کوي یا له هغه ځای د ډزو لپاره کار اخلي باید په دې پوه شي چې هغه به د اوکرين د استخباراتو د ځانګړو ځواکونو او زموږ د پاوز لوري په ځانګړي توګه په نخښي موسکو او کیف پرون پر یو بل د اوکرين د زاپوريجيا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول د هغې خارګوټي چې دغه اټومي بټۍ پکې پرته ده خاروالو ویل چې پر دې بټۍ د توپونو وروستۍ ډزې د روسي ځواکونو لخوا شوي خو روسیې دغه ادا رد کړې او ویلي دي چې اوکرين ځواکونو دغې بټۍ ته نږدې د توپونو نه ګولې ویشتې دي دغه وضعیت د ملګرو ملتونو او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اندېښنې راپارولې دي دواړو ادارو ویلي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې څارونکو ته دي له دغه تاسیساتو د کتنې لپاره اجازه ورکړل شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش بیا دغه راز غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یوه غیر نظامي سیمه اعلان شي لویدیزو هیوادونو پر موسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوريجيا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي د زاپوريجيا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولوېدل خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو مندلې چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې درې دیش خبریالان توقیف سوي دي اسدالله الدین په دې تفصیلي راپور کې له تیر یو کال راهیسې افغانستان کې د خبریالانو عمومي وضعیت کتنه کړې
ما مې غوښتم چې ما یو ژورنالیست سیستم غوښتم چې اصل کار زموږ هم د ژورنالیستانو سره ده د ستای مې سپشت سر ول چک زدن چشمای مې با یک تیکي سیا
وارس حسرت د هغو په ګوتو شمیر خبریالانو له ډلې د چې ډاډا یې د توقیف د محل کې سي له ازادي راډیو سره شریک کړي دا چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول وو د طالبانو لخوا د 2022م کال د جنوري په 1 توقيف شو او درې ورځې په بند کې تیر کړې خاغلی حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته
د میرا وخت کې ما را مې بردان توهین ته
پر لارې چې بي ولو توهینه او سپکاوې کوه بده خبرې کولې ویلې چې تاسو په دې رنجرو موټرو کې ډیر ناست وي ویلې چې تاسو د پخواني نظام پاتې شونی او جاسوسانی لګمه چې غک پورته کړ په لغتو یو وهلم زماله سونه تړلې و نو دردونه مې ډیر احساسول
حسرت وای دای څو ساعت شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلې د بګرام زندان ته ولېګدول شو نو موري د توقيف د لمړی شپې یو کیسه کوي
په یو اتاق اندښتنه یو اتاق یو سلول بود
زه یې د زندان په یوه تنګه خونه کې واچولم. په دې سلول ډوله خونه کې تشناب هم. ما ته یې د شپې لوبیا وچه ډوډۍ راوړه. لوبیا خرابه وه او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوښو ټولولو پسې راغلل نو ویې ویل ولې دې د مجاهدینو ډوډۍ نه ده خوړلې. بیا یې په څپېړو ووهلم، پر شا یې په لغتو ووهلم. ټولې درې شپې مو په همدې وضعیت تېرې کړې. دوی به هر دوه ساعته وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به یې کولې.
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقیف کې تېرې کړې، خو وایي بې له دې چې جرم یا ګناه معلومه شي بیرته خوشی شو. اسلام حجاب بل افغان خبریال دی چې د طالبانو توقیف تیر کړی دی. دای که څه هم د شکنجې او ربړونې څه نه وایي، خو زیاتوي چې زندان طبعا ستونزې لري.
سترګې راته وتړلې او زه بوتللم او هلته ورسره وو دوه درې ورځې سره تیرې کړې، خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري. او زه دا تقریبا څلور ورځې درې شپو کې ونه توانېدلم، حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د له ټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګرو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلې، بلکې آزادی راډیو موندلې چې د موده کې څلور ډیر خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقف شوي دي. د دې موندنو لمخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنی نږدې شل خبریالان د طالبانو له خوا نیول شوي دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې، او دغه راز هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو خبریال توقف شوی دی. د توقف شوو شمیر ممکن له دې هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخیستې چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه پر خپل ویپاڼه ثبت کړي وو. موږ په کابل ولایتونو کې له لږ تر لږه پنځو نورو توقف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو یې هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل که یه غاگ او نوم خپور شی ممکن ده سر پا بای ورته تمام شی. یو خبریال چه مونگ خپل غاگ نخپر و ویل
زه ده طالبانو پا توقیف که به دلیل شکنجه کدم. زما پلو سب شبه ده زندان یو ساتون که پا بوتون خاته. لانده با سمند زما که لپاس با ده زندان ده ساتون که پشا او منز که با زما گوچی بی. دیر درد را بانده تیره ده. په پلاس یې زما د بدن مخصوصو غړو ته شکنجه راکوله. کله به مې چې وپوښتل ګناه مې څه ده، ویل یې ګناه دې چې معلومه سي بیا به ګورو.
یو بل خبریال هم همداسې کیسه راته وکړه.
زه نږدې دوه میاشتې بندي وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې، هیڅ ګناه مې نه وه. آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم. خوش یې کړم، خو په زوره یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونه کولې.
د فارین پالیسی خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنی ذکرې. هغه چې تیره جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړه ونیوله. څلور ساعته یې کینولې وه او ورته یې وویل که بخښنه ونه غواړي زنداني بشي. د خبریال 2021 کال کې ځینې راپورونو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو شمیر قمندانان په زوره وړې نجونې ځان ته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامې په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هغه مهال وویل د خبریال د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنه کړه. د خبریالانو ملاتړي بیا وایي د رسنیو د اصولو له مخې خبریال یا خبریاله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ور په ګوته کړي. پر توقیف سربیره د تیر کال د اگست له 15مې چې طالبان پکې وخت ورسېدل، د سږ کال تر همدې نیټې پورې لږ تر لږه 14 خبریالان وهل شوي هم دي. د خبریالانو ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د وهلو عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبریالان وژل شوي چې یو د آریانا تلویزیون خبریال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د تلویزیون خبریال محمد هارون نیرومند، او دریم هم د رها خبری آژانس خبریال علی رضا احمدی وو. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند د بېوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې، او علی رضا احمدی د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. له خبریالانو سره د شوي زور زیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په وروستي راپور کې هم شوې ده. دغه راپور کې چې د تیرې جولای میاشتې په شلمه خپور شو، د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند پیښې 103 ښودل شوي دي. په دغو پیښو کې د 1300 هغو مسولیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوی. په دغو پیښو کې 122 هغه د سملاسي نیول کېدو او توقیف، 85 د ناوړه چلند او 33 هغه د ګواښ او ویرولو دي. افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بې پولې خبریالانو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څیړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یوه موضوع چې د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبریالان شکنجه شوي دي او د غرض پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې ښځې هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو په شمیر یو شمیر نجونې چې له تلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړ شوي چې د خبرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. له خبریالانو سره د دغه زور زیاتی قضیه مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریکې کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسولانو سره په پرله پسې ډول د همغږۍ غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمېر خبریالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شوو خبریالانو قضیه د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لوري څخه یوازې هغه کسان تعقیب کیږي چې هغوی هیڅ نوول اطلاعات فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي، هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړیږي.
خو د خبریالانو ملاتړ بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبریالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بندې شي. د دغې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یوې سروې له مخې نږدې 50% رسنۍ بندې شوي او زرګونه کارکوونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1530 رسنیو نه 213 رسنۍ بندې شوې دي، چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکوونکو نه وزره رسنیس کارکون کې خپل کار او دند الله سوار کړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمېر مسولان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خبرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسولانو او ملاتړ بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبریال خالد قادری، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسول مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
تاسو لا پیغامونو
عبد الرحمن د هلمند څخه ورځ ما د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې د مرکز لشکرګاه او د کلای بوس د کلا تر مابین چې کم سړک دی دا ډیر سره خراب دی، موږ ډیر سره په تکلیف یو. کندو کپار دی یو پاولار دی کینیو من چې مش په یو سات مرکز لشکرګاه ته زو راځو. حال دا چې دا ش تاریخي ځای هم دی او د لوړو مقامات څخه مو هیله دغه د شدغه د سړک غمخوري وکي. مخکې هغه د کردی صاحب حکومت کې په ډبرو سره جوړ سو، نو ډبرې اوس ځای ځای ختلې، کډي کډي دی، ډېر سره خراب دی چې نور کنی یو د جغلو کار کې وکي هم صحیح ده. یو پاو دغه لار د موږ یقین ومنه چې په یو ساعت کې زه ورازو.
زه مولوی محمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پیغام دی د طالبان لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي. زما د طالبان د لوړپوړو چارواکو څخه دا پیغام دی، دا غوښتنه ده چې د خپل رادارونه دې فعال کړي او دغه دې پیدا کړي د تیاریو ضد چې دا هوا تیاری راوړي پر دوی باندې ټنکان کوي او بمبار کوي دوی د پنه لري
ابراهيم دغه زه د کابل سره تماس کې تاسو ټول کار کوم کوي د سلامونه ورسې زه د اسلامي امارت نه دا زما خاصه اله ده چې